السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ساسو هر کله کوم قدرمنو اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو ملمن خبريږي خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې افغان حکومت وای له طالبانو سره د خبرو لپاره به ډیر ژر یو بل پلاوی دوه ته ولاړ شي له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اوریدو ته رابولم د خبریالانو یو مدافع ټولنه له امریکا غواړي چې هغو افغان ژورنالیستانو ته ویزې ورکړي چې له دوی سره یې کار کړی د ترکیې پولیسو په ختیځ وان ښار کې له سلو زیات افغانان نیولي دي او په چین کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي بشپړ خبرونه د خبریالانو یوې نړیوالې مدافع ډلې له امریکایي مشرانو غوښتي دي چې هغو افغان خبریالانو ته د امریکا بیړنۍ ویزې ورکړي چې په افغانستان کې له امریکایي رسنیو سره کار کړی د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو بیان کې چې پرون خپور شوې دا کمیټه د امریکایي رسنیو او د مطبوعاتو د ازادۍ پر هغو مدافع ټولنو ورګډه شوې ده چې ولسمشر جو بایدن د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د کانګرس مشرانو ته په یو ګډ لیک کې له دې ډلې افغان ژورنالیستانو سره د بشري مرستې او د امریکا د بیړنیو ویزو د ورکولو غوښتنه کړې په دې لیک کې راغلي چې په دې برخه کې بیړني اقدام ته اړتیا شته ځکه د داسې یو پلان جوړول او بیا یې عملي کول وخت ته اړتیا لري سی پی جی وای په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر روان دی له اړوندو شریکانو سره ګډ کار کوي څو د هغو سیمهیزو او نړیوالو خبریالانو ملاتړ وکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخامخ دي د امریکا حکومت له دې مخکې زرګونه کسانو ته چې په افغانستان کې د امریکا د پوځ لپاره کار کړی و هم په امریکا کې د استوګنې د ویزو ژمنه کړې راپورونه وایي چې د ترکیې پولیسو له سلو زیات افغانان چې له غیر قانوني لارو اروپا ته روان وو د دې هیواد په ختیځ کې نیولي دي د جرمني خبري آژانس د ترکیې رسنیو په حواله وایي پولیسو یو سلو دیارلس تنه افغانان چې پلی روان وو له ایران سره پر پوله په وان ښار کې نیولي او د مهاجرت ادارې مسؤولو چارواکو ته یې سپارلي دي د بشري حقونو فعالان وایي چې له دې لارې هر ورځ د زرو په شاوخوا کې کسان د ایران له خاورې ترکیې ته ننوځي د سوریه له کډوالو وروسته چې شمیرې شاوخوا 3.6 میلیونو ته رسیږي په ترکیه کې د ډیره افغانانو شمیر د نورو هیوادونو تر وګړو زیات دی اټکل کیږي چې د دې غیر قانوني کډوالو شمیر به د 3 او 5 لکو ترمنځ وي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو یو مسؤل چارواکی وایي چې د جګړو شدت به په افغانستان کې د بایو د لال وړېدو سبب شي په دې اړه د سوداګرۍ خونو د مدیره پلاوي غړي خنجان الکوزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
که چېرته دا وضع ادامه پیدا کړي زه په دې باور یم چې هم په نرخونو تاثیر کوي یا هم په مارکیټ تاثیر کوي هم په تجارت ځکه د یو نامعلوم حالت دپاره به تجار نشي کولی چې رزق قبول کړي
په افغانستان کې د نامنیو له زیاتېدو سره جوخت د یو ډالر بایه د لومړي ځل لپاره له یو اتیا افغانیو لوړه شوه خنجان الکوزي پر ځینو بندرونو د طالبانو ولکه هم د اندېښنې وړ وبلله د چین په مرکزی ولایت هنان کې سختو سیلابونو لږ تر لږه 12 کسان وژلي دي د دولتي خبري آژانس سینهوا د راپور له مخې د هنان په مرکز ژینګ ژو ښار کې د سیلابونو خورا زیات ورانی هم کړی دی په دې ښار کې چې شاوخوا 10 میلیونه اوسیدونکي لري په تیرو څو ورځو کې خورا درانه ورښتونه وشول او پرون سخت سیلابونه راووتل چې په نتیجه کې سړکونه سیندونه شول او تر ځمکې لاندې د اورګاډي سټېشنونه له اوبو ډک شول له دې سیمه د یو لکو په شاوخوا کې خلک له کورونو ایستل شوي او خوندي ځایونو ته بول شوي دي د یو بل خبر له مخې د تاجکستان په شمال کې له سختو ورښتونو وروسته د ځمکې ښویېدو د څلورو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژلي دي د اضطراري پیښو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دا پیښه پرون دوشنبه ناوخته په دشت قاضي او کشتودک کلیو کې وشوه وزارت وایي د ژغورنې عملیات تر پرون سه شنبه پورې روان و د دې وزارت ویاندې حمیدی یوسف او ازادۍ رادیو ته ویل چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي. او وروستی خبر دا چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس د امازون شرکت بنسټګر جف بیزوس فضا ته تر بریالي سفر وروسته بیرته ځمکې ته ستون شو. امریکایی بیزوس پرون له خپل ورور مارک بیزوس د هوایي چلند له مخکښې 20 کلنې والی فانک او 13 کلن هالنډي ځوان اولیور ډایمن سره په خپله فضایي بیړۍ کې پرون فضا ته ولاړ. دا بیړۍ په عمودي ډول د الوتو او ښکته کېدو وړتیا لري. بیزوس او ملګرو یې په خپل لومړي فضایي سفر کې د ځمکې او فضا ترمنځ پر څنډه 10 دقیقې او 40 ثانیې تیرې کړې. د نیو شپرد په نوم فضایي بیړۍ چې د بیزوس په پانګه جوړه شوې له خپل لومړني فضایي سفر وروسته پرون د ټکساس ایالت پر یوه دښته ځمکې ته راکوزه شوه. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د وپانه پته ده. ورځو لاندې خبری برخه ته چې ورپسې به بیا د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام خبر شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان د دولت یو بل لوړ رتبه هیئت د سولې د مذاکراتو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې او یکشنبې په ورځو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د هیئتونو په مذاکرو کې پر اورکم یا اوربند کومه موافقه ونه شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تمه لري چې د خبرو په بل پړاو کې به پر ځینو ټکو موافقه وشي. بلخوا په چین کې د افغانستان سفیر له طالبانو په لنډ محل کې د اوربند او په اوږد محل کې د سیاسي جوړجاړي غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت د سولې هیلې یو څه مړاوي کړي، د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې د مذاکرو هڅې ټکنۍ سوي نه دي. د دغه وزارت یو سلاکار په نږدې راتلونکي کې په دوحه کې د افغان دولت د یو بل لوړ رتبه هیئت او د طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سولې خبرو د دوام خبر ورکړ. عزیز الله فضلی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دقیقا ونه ویل چې دغه دویم هیئت به کله دوحې ته ځي.
د دوه میناستې لپاره تر دې هم په لوړه کچه باندې یو بل مذاکراتي پلاوی تیاریږي چې خبرو اترو ته ادامه ورکړي، ځکه د افغانستان د اوسنۍ جنگ یا د اوسنۍ مشکل بغیر د دې نه چې خبرې اترې سره ونه کړي او د تفاهم د لارې دغه مشکل حل نشي، جنگ د حل لار نه ده. موږ هیله به مم داوي چې په دوه مجلس کې ملل متحد او نور اسلامي هیوادونه په دې کې همکاري وکړي چې بالاخره د اوسنۍ مشکل ته د پای ټکی کېښول شي.
د سولې په خبرو کې له ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو د همکاري غوښتنه داسې وخت کېږي چې د دولت مذاکراتي هیئت تېره شنبه او یکشنبه په قطر کې د طالبانو له مذاکراتي ډلې سره خبرې وکړي. دغه وزارت وایي بیا هم هڅه کوي چې په دغو مذاکرو کې د اوربند د ټینګښت پر امکان جدي بحث وسي. د افغان پلاوی مشري د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د طالبانو استازیتوب د دې ډلې مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوله. د دوی دغه دوه ورځنۍ خبرې چې د قطر په همکاري تنظیم سوي وې د اورکم یا اوربند په اړه د کومې پرېکړې سبب نه سوې، خو دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې د دغو مذاکرو د چټکتیا غوښتنه وکړه. که څه هم د افغان دولت مذاکراتي هیئت له میاشتو میاشتو راهیسې په قطر کې دی، خو د طالبانو له هیئت سره یې خبرې ټکنۍ روانې دي. ورسره په افغانستان کې د جګړو شدت زیات سوی دی. اخوا په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قایم د چین له نړیوالې ټلویزیوني شبکې سی جی ټی ان سره په خپله تازه مرکه کې چې پرون خپره سوه له طالبانو د اوربند او سیاسي جوړجاړي غوښتنه وکړه.
The first thing they could do immediately is just to have at least
لومړی شی چې طالبان یې سم د لاسه کولای شي د خلکو په خاطر اوربند ته غاړه ایښودل دي. هغه څه چې مو مخکې ویلي په اوږدمهاله کې دوی کولای شي په هیواد کې یو سیاسي ځواک وي چې هیڅوک یې مخه نه نیسي، دغه د دیموکراسۍ ښایست دی. موږ غواړو دوی په پرمختیا کې برخه ولري. دوی ادعا کوي چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام غواړي، خو ستونزه داده چې موږ له وړاندې اسلامي حکومت او اسلامي هیواد یو. کله چې له دوی پوښتنه وشي څه ډول اسلامي حکومت غواړي، دوی ځواب نه ورته لري، ځکه دوی نه پوهیږي څه غواړي.
د وسله والو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل کله چې په افغانستان کې د جنگ علت ختم سي جګړه په خپل ختمیږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون په یو آنلاین غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزای هم پکې و ویلي د طالبانو له بیانونو داسې ښکاري چې دغه ډله سیاسي جوړجاړي ته تیار ده. ځینو سازمانونو له دې جملې د سولې ولسی حرکت له دولت او طالبانو غوښتنه کړې چې صادقانه مذاکرې وکړي چې په واقعي ډول د سولې د توافق سبب سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا وایرس د چټک سرایت او په لوی اختر کې د خلکو د تګ راتګ له کبله اندېښنه لري. د دې وزارت سرپرست په خپل اختریز پیغام کې له خلکو غوښتي دي چې له اختر وروسته د انساني ناورین د مخنیوي لپاره په دې ورځو کې د یو بل کره له تلو راتلو ډډه وکړي. یو شمېر هغه کسان چې کووید 19 ناروغي یې تېره کړې ده وایي د ځان او ټولنې د خوندي ساتلو لپاره له کوره نه وځي.
قدیر صالحی د هرات ولایت وسیدونکی تازه له کورونا ناروغي څخه روغ شوی. قدیر وای د څلويخت ورځو په تیرېدو سره اوس هم په بشپړ ډول نه دی روغ شوی. نوموړی چې د خپل کورنۍ سره یوځای په دې وایرس اخته شوی وو، کورونا وایرس ډیر خطرناک یاد وی وای د ځان او خپلوانو د خوندي ساتلو لپاره به په اختر کې له کوره ونه وزي.
13 شبانه روز با مرد
دیر لشپی او رزی لدغا ناروغی سر لاس او گریوانوم دا اکسیجن پا وسیله مسا اخیستم او سیشا و خواه چلوی خوراجی ترسوی هم لپو باش پردول نایم روخ سوی لهم دی عمل می پریکر وکر چه دخپل زن و خپلوانو دا خوندی ساترو لپارا دختر پا رزو که لخپل و کور و نوزم او ها غر جاینو تا چه وگدی دی بیولان نسم.
اسدالله کاکړ هم پریکړه کړې چې د اختر په ورځو کې تګ راتګ کم کړي.
ډېر تلفات په افغانستان کې ستاسو خصوصا په کلیو او باندو کې، نو له دې عمله څخه هلته تلفات زیات دي. په دې ورځو کې د تل په څیر باید د خلکو کورونو ته تګ او راتګ ونسي او که چیرې څوک مبارکیانې ورکوي د اختر مبارکي د تلیفون د لارې څخه چې ډېره ښه وسیله ده هم کولای شي چې دوی په خپلو خپلوانو احوال ونیسي او هم کولای شي چې دوی د اختر مبارکي ورته وایي.
که څه هم د قدیر صالحی او اسدالله کاکړ په څیر به ډیر افغانان له کورونا څخه ځان ساتي، خو بیا هم په تیرو درې وختونو کې او بل کره د خلکو زیات تګ راتګ د دې وایرس د خپرېدا لمنه نور هم پراخه کړه. اوسمهال افغانستان د کورونا وایرس له درېمې څپې تیریږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کړی که روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیول شي انساني ناورین به رامنځته شي. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجرو په خپل اختریز پیغام کې ویلي چې خلک باید یو بل کره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي او د ټلیفون له لارې یو بل ته اختر مبارکي ورکړي. هغه وایي روغتونونه له کووید 19 ناروغانو څخه ډک دي.
متاسفانه کورونا وایرس تر اوسه هم وطن کې د خپرېدو په حال کې ده. ستاسو غوښتنه دا ده چې روغتیایي سپارښتنې په نظر کې ونیسئ، د تګ راتګ نه د اختر په ورځو کې مخنیوی وکړئ او پر ځای د پیام او دعا د طریقه ځان ته او خپل کورنیو ته ښه اختر او وطن ته د یو سوکاله ژوند ارزو او هیله ولرئ.
دا په داسې حال کې ده چې تر دا مهاله په افغانستان کې په دې وایرس شاوخوا 1,40,000 کسان اخته شوي او 6,000 زیات ترې مړه شوي دي. له دې وړاندې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي وو که په لوی اختر کې خلک روغتیایي سپارښتنو ته پام وکړي، له اختر وروسته به د کورونا وایرس د پیښو د کمیدو شاهدان موسو.
په راپور کې مو د افغانستان د روغتیا وزارت د سرپرست وزیر د اندېښنو په اړه جزئیات واورېدل. قدرمنو اوریدونکو، نن د اختر دوهمه ورځ ده. پرون د اختر په لومړۍ ورځ کله چې په ارګ کې ولسمشر اشرف غني او نورو دولتي چارواکو د اختر لمونځ ادا کاوه، پر کابل ښار څو توغندي را پرېوتل. خو نن په کابل کې او په نور هیواد کې څه حال دی؟ په دې اړه مې د ازادۍ راډیو له خبریال نه جزئیات وپوښتل.
نن تر دې دمه د ټول افغانستان نه کومه د ناوړي امنیتي پیښې خبر لا تر اوسه نه دی ورکړل شوی. په پلازمینه کابل او همدارشان له ټولو ولایتونو نه امنیتي حالت تر دې دمه سم دي. کورنیو چارو وزارت له دې نه وړاندې په اعلامیه کې ویلي وو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې ځانګړي امنیتي تدابیر د لوی اختر د لمانځنې په خاطر باندې نیولي دي او په